ډیره مننه ستاسو څخه احمد جعفر احمدی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. دا خبرونه په راپورونه کې اوري چې د پاکستان حکومت وایي دوی ورځې وروسته د امریکا او طالب استازو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابروي. نن شنبه د لیندی قوس 23 دسمبر 15 تر خبرونو وروسته د راپورونو برخه راځي. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران نن په کابل کې درې اړخیزه غونډه کوي. د فاریاب چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د پښتون کوټ ولسوالۍ له یوې سیمې څخه تر شا سوي دي. په پاکستان کې پر ملیشه ځواکونو د وسلولو په حمله کې د دغه ځواک شپږ سرتیري وژل سوي دي. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران نن په کابل کې درې اړخیزه غونډه کوي او د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبرې پکښې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په دې خبرو کې د درې اړخیزې همکارۍ، سولې او نورو مسئلو په اړه بحث کیږي. په دې غونډه کې پر متقابل اعتماد جوړولو، سولې، د سیمه ییز پراختیا په برخه کې د همکارۍ او له ټوریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې کیږي. ښاغلی احمدی په ټویټر کې لیکلي چې درې وړه لوري به په دې کتنه کې د همکاریو یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړي. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو تیر کال په ډسمبر میاشت کې په پیکینګ کې خپله لومړۍ درې اړخیزه غونډه کړې وه. د فاریاب چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونه د دې ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ له سرهاوز سیمې څخه تر شا سوي دي. د پښتون کوټ ولسوالۍ سرهاوز سیمه له تیرو څلورو کلونو را په دې خوا د طالبانو تر محاصرې لاندې وه. د فاریاب د امنیت قمنداني ویان عبدالکریم یورش تېره شپه ازادي راډیو ته وویل له سرهاوز سیمې پر شاتګ د افغان حکومت او د ولایتي ادارې په امر سوی دی. موږ وکولای سوی د ولسی پاڅون کوونکو د کورنیو ټول غړي، کومانډو سرتیری او د پولیسو ځانګړي قطعات چې په دې سیمه کې موجود وو میمنې ښار ته انتقال کړو. وسلولو طالبانو ادعا کړې چې په سرهاوز سیمه کې د افغان ځواکونو مرکزونه او پوستې نیولې دي. د جرمني یوې محکمې پرون د هغه افغان د پناه غوښتنه رد کړه چې په 13 اګست میاشت کې د امستردام د ریل ګاډو په مرکزي سټیشن کې په چاقو د دوو کسانو په ټپي کولو تورن سو. د جرمنی د تریر ښار محکمې ویلي چې دا حکم په هغه صورت کې عملي کیږي چې افغانستان ته پستنیدو سره به دغه شل کلن افغان نه شکنجه کیږي، غیر انساني چلند به نه ورسره کیږي او یا د مرګ له ګواښ سره به نه مخامخ کیږي. دغه رد سوی افغان تورن دی چې د 13 اګست میاشتې پر 1 نیټه په امستردام کې دوه امریکایي سیلانیان په چړو ووهل چې په نتیجه کې یو ټپي فالج سو او د بل اوژه ژوبله سوه. د پاکستان په بلوچستان کې پر ملیشه ځواکونو د وسلولو په یوه برید کې د ملیشه ځواک لشتر لږه شپږ سرتیري وژل سوي او 14 نور ژوبل سوي دي. د بلوچستان د اطلاعاتو ایالتي وزیر ظهور احمد بولیدی رسنوي ته ویلي چې دا برید په کیچ غرنۍ سیمه کې چې د ایران سرحد ته څیرمه پرته ده د ملیشه سرتیرو پر یوه ګزمه پرون سوی دی. د بلوڅانو ازادي غوښتونکي وسلولې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی. د پاکستان حکومت په بلوچستان ایالت کې چې چین پکې د 450 میلیارد ډالرو په ارزښت د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په نامه لویه پراختیایي پروژه پیل کړې ده، د امنیتي تدابیرو په هدف زرګونه ملیشه ځواک او پوځیان ځای پر ځای کړي دي. یوه ورځ وروسته له دې چې د یمن په جګړه کې ښکېلې خواوې په هدایده بندر کې پر اوربان سلا سوې، پرون بیا د هدایده په مربوطاتو کې وسلولې نښتې پیل سوې. رویټرز خبري اژانس د هدایده بندر د اوسیدونکو په حواله وایي چې د دې سیمې په ختیځه برخه کې د توغندیو او ماشینګڼو ډزې اورېدل کیږي. هدایده بندر د حوثیانو چې ایران ملاتړ کوي په کنټرول کې دی او د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلافي ځواکونو له څو اونیو را په دې خوا کلابند کړی دی. د یمن د جګړې د پای ته رسېدو په هدف په سویډن کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې خبرې د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسېدې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د امریکا او چین ترمنځ لویه تجارتي موافقه وسی. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر لیکلی چې له چین سره د تعرفو د زیاتوالي پر سر ولاړې سوې لانجې په خبرو اترو کې د چین دریځ کمزوری کړی دی. د امریکا ولسمشر ویلي چې چین غواړي یوه لویه او جامع تجارتي موافقه وکړي. د ولسمشر ټرمپ تر دې څرګندونو مخکې چین خپله هغه پریکړه بیرته واخیستله چې له مخې یې سږ کال په اوړي کې پر امریکایي سخت موټرو او د موټرونو پر پرزو مالیه لوړېدله. دا تحول د جی شل هیوادونو د وروستۍ سرمشریزې پر مهال د امریکا او چین د مشرانو ترمنځ د خبرو اترو مثبته پایله بلل سوې ده. اته بجې او شپږ دقیقې کیدونکې دي. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د پاکستان حکومت وایي دوی ورځې وروسته د امریکا او د طالبانو د استازو ترمنځ مخابخ خبرو ته زمینه برابروي. دا په اصل کې ده چې زلمی خلیلزاد لا هم خپل دریم سفر باندې په سیمه کې دی او د سولې روانې هڅې تنظیموي.
که چېرې ښاغلی خلیلزاد وکړي چې د سیمه هېوادونه او نړیوال قوتونه چې د افغانستان په قضیې کې علاقمندي لري او دوی دخل دي، دوی د قناعت ور چې دا به یو لوی پرمختګ وي.
په دې خبرونه کې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. دا هم اوري چې په پاکستان کې د وګړو شمیر ورځ په ورځ زیاتیږي او دغه هیواد یې له یوې ستونزې سره مخامخ کړی دی. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د کاسوو پارلمان پرون د دې هیواد د بشپړ پوځ د جوړولو لایحه تصویب کړه. په خبرونه کې مو اچار هم درته برابر کړي.
دا خو مې پلار بلا کړی یې، انټرنیټي تعلقه در کړی دی.
دا څه وایې؟ وکم عقلې
رښتیا وایم،
اوس د ما زنګ نه ورځي.
نه،
پر دې موضوع د خبرېدو لپاره د ګوړې اچار تفریحي پروګرام اوریدلی سئ چې د خپرونې په وروستیو شیبو کې د کور کلي اونیس پروګرام تر څنګ خپرېږي. تاسی ازادی رادیو تا واجی است. در پاکستان صدر اعظم وی هیواد راروان دوشنبه در امریکا او طالبانو دستاوز ترمنز مخامخ خبری تنظیم کردی. عمران خان دا خبره پرون په پیښور کې وکړه. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ اسلام آباد ته په خپل سفر کې له پاکستاني مشرانو غوښتي و چې طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي. ټاکل سوی چې خلیلزاد تر راتلونکو دوو ورځو قطر او متحده عرب اماراتو ته هم سفر وکړي. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
امریکا او طالب مشران را روانه دوشنبه د افغانستان د سولې پړه په خپلو کې مخامخ خبرې کوي. دا خبره د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په پیښور کې وی غونډې ته په وینا کې وکړه. پاکستان ټوډے ورځپاڼې د عمران خان په حواله ویلي دي چې پاکستان د افغانستان د جګړې د سولیز حل ملاتړ کوي او په دې برخه کې همکاري کوي. عمران خان ویلي دي امریکا اوس پاکستان ته دا نه وایي چې د طالبانو پر ضد لا نور ګامونه واخلي، بلکې په افغانستان کې پر سولیز حل ټینګار کوي او په دې برخه کې د پاکستان د همکارۍ غوښتونکي ده. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران درې اړخیزه غونډه کوي او د سولې پروسه د دې غونډې د خبرو د اجنډا برخه ده. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ پاکستان ته سفر درلود او د دې هیواد له مشرانو یې غوښتل چې طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي. خاغلی خلیلزاد سیمې ته په خپل اوسني سفر کې تر اوسه پورې له افغان مقاماتو، پاکستاني چارواکو، روسي چارواکو او د ناټو له مقاماتو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې او بحثونه کړي او تمه ده چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به په متحده عربي اماراتو او قطر کې هم خبرې وکړي. سیمې ته د زلمی خلیلزاد سفر د روانې دسمبر میاشت په 13 نیټه پای ته رسیږي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه نصر الله ستانکزی وای زلمی خلیلزاد غواړي د خپلو هڅو لپاره د سیمې د هیوادونو او ناټو ملاتړ ولري.
خلیلزاد غواړي چې د سیمې هیوادونه د روسیې په شمول او د ناټو په شمول د خپلو فعالیتونو د همغږي کېدو لپاره وهڅوي. په ناټو کې باید د خپل متحدین امریکا په دې قانع کړي چې د افغانستان په سوله کې دغه پروسه کامیابه ده. که چېرې خاغلی خلیلزاد وکړي چې سیمه هېوادونه او نړیوال قوتونه چې چې د افغانستان په قضیه کې علاقمندي لري او ځي دخل دي دوی د قناعت ورکړي دا به یو لوی پرمختګ وي د افغانستان د سولې پروسه.
زلمی خلیلزاد او د افغانستان د سولې علي شورا هیله څرګنده کړې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو د مخه به افغان حکومت او طالبان د سولې موافقې ته ورسیږي.
په راپور کې مو وردل چې د پاکستان صدر اعظم وایي هیواد یې روانه دوشنبه د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې تنظیم کړې دي. عمران خان دا خبره پرون په پېښور کې وکړه. په پاکستان کې د وګړو شمیر ورځ په ورځ زیاتېږي او دغه هیواد یې له یوې لویې ستونزې سره مخامخ کړی دی. د راپورونو پر اساس په دغه هیواد کې د وګړو د شمیر زیاتېدو د تعلیم پر کیفیت هم بد اغېز کړی دی. د فرانسې خبري اژانس د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په ښکلې دره سوات کې د تنګې چینې په نوم د یوه ښوونځي پر وضعیت راپور خپور کړی دی. نور جزئیات له فرشتې جلرزی څخه.
په دې ښوونځي کې حتی ډېر ابتدایي امکانات لکه تشناب نسته. د دې ښوونځي سرښوونکي محمد بشیر خان د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، کله چې زده کوونکي تشناب ته اړتیا پیدا کوي انجونې زما کور ته ځي او هلکان د ونو او بوټو شاته کښېني. محمد بشیر خان ویلي، زما پلار دا ښوونځی په 1940 میلادي کال کې جوړ کړی و او هغه وخت یوازې له 1350 زده کوونکي دلته راتلل. اوس یې شمیر تر 1340 زیات دی. د فرانس پرس په حواله په پاکستان کې د حاملګۍ د کنټرول په اړه معلومات تقریبا په دغسې سیمو کې نسته او د ډیرو ځایونو خلک د کورنۍ د پلان له پروګرامونو بې خبره دي. له دې امله په پاکستان کې هر ورځ د وګړو شمیر زیاتېږي او له دې امله د تعلیم کمزورتیا داسې ستونزه ده لکه کوکی یا ساعتي بم چې پاکستان کال په کال له ډېر زیات خطر سره مخامخ کوي. د پاکستان د وګړو شمیر اوس تر 2.5 میلیونه اوښتی دی. د پاکستان د وګړو 2/3 برخه تر 10 کلونو کم عمر لري. هر کال په پاکستان کې له 3 تر 4 میلیونه نوي وګړي پیدا کیږي. دې مسلې په ځانګړي ډول تعلیمي نظام او صحي خدمات کمزوري کړي دي. د فرانس پرس په حواله په منګوره کې د ملک آباد په ابتدایي ښوونځي کې 100 هلکان زده کړه کوي چې یوازې 6 ټولګي لري. په دې سیمه کې په 2015 میلادي کال کې زلزله شوې وه او د ملک آباد ښوونځی تخریب کړی و. د دې ښوونځي د ډیرو ټولګیو دیوالونه لا هم نړېدلي دي او وخت نا وخت پر زده کوونکو د ټولګیو د چت پلستر رالویږي. کوچنی زده کوونکي د ښوونځي په انګړ کې او یو شمېر زده کوونکي تر سوځوونکي لمر لاندې د ښوونځي پر بام زده کړه کوي ځکه کافي خونې نه لري. د نجونو وضعیت تر دې هم بد دی. په یو ټولګي کې چې 40 متره مربع دی تر 150 ډېرې نجونې په یو وخت کې سبق لولي. په سوات کې د پاکستان د معارف ادارې و کارکوونکي فیصل خالد فرانس پرست ویلي چې دا زده کوونکي په استراري شرایطو کې زده کړه کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپلو انتخاباتي مبارزو پر مهال او تر هغه وروسته دا شعار ورکاو چې ټولو خلکو ته به د ښه کیفیت تعلیم برابروي او په همدې شعار یې په 2013 میلادي کال کې په خیبر پښتونخوا کې حکومت ګټلی و. چارواکو ویلي چې په وروستیو 5 کلونو کې د خیبر پښتونخوا ایالت تعلیمي بودیجه 2 برابره کړې ده. 50,000 نوي ښوونکي په دنده ګمارلي او 2,500 ښوونځي جوړ کړي یا ترمیم کړي دي. د پاکستان د معارف وزیر شفقت محمود فرانس پرست ویلي چې د هغه هیواد حکومت اوسمهال د کورنیو ناخالصو عوایدو 2% پر تعلیم لګوي. خو لږ تر لږه په خیبر پښتونخوا کې له 100 کوچنیانو چې تر 10 کاله یې عمر زیات وي 20 تنه یې لیک او لوست نشي کولای. په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم وضعیت د ټولو هغو ستونزو یوه نمونه ګڼل کېدلای سي چې په ټول پاکستان کې ټولنه ورسره مخامخ ده. د فرانس پرس په حواله په پاکستان کې 2.6 میلیونه کوچنیان له ښوونځي پاتې دي چې اکثر یې انجونې دي. خو د پاکستان د وګړو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی نو له دې امله شایي دا شمیر په راتلونکي کې لا زیات سي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرامونو ادارې په یو تازه رپورټ کې ویلي چې د پاکستان په ټولنه کې یوازې د لوړې طبقې خلک د ښه کیفیت تعلیم کولای سي. د دې رپورټ جوړونکي عادل نجم فرانس پرس ویلي، په پاکستان کې ټولې مهمې ستونزې د معارف د کیفیت له ټیټوالي سره تړلې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي ټاکل سوی نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران غونډه وکړي. په دې غونډه کې به پر سیمه ییزې همکاري او د سولې پر مسله بحث کیږي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د جمهوری ریاست مسؤلین وایي چې د افغانستان، پاکستان او چین د چارواکو له ژمنو سره سم سبا د شنبې په ورځ د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ناسته په کابل کې جوړیږي. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د جوړېدونکې ناستې په اړه زیات معلومات ور نکړل، خو ویل چې د ناستې مهمه موضوعګانې د افغانستان او سیمې روان وضعیت او د درې وړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا موضوعګانې دي.
نشست سه جانبه وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و چین در کابل برگزار
شد. دوبل افغانستان، پاکستان و چین در بهرنه چارو در وزیران و در یادخیز ناست سبب پا کابل که جوریگی. پا دقا ناست که به در سول سیمهیز و همکاره و او لتروریزم سر پر مبارزه خبری وشی. دوی سبب خبری ناست هم لری. او نور جزیات به لحقو واوری.
این از زبان خودنا بشنه.
د افغان چارواکو په خبره دغه ناسته د درې وړو هیوادونو ترمنځ د تیرو ناستو پر دوام جوړیږي. د دوی د معلوماتو له مخې د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ورته ناسته تیر کال د ډسمبر په 23 د چین په بیجنګ کې جوړه شوې وه. په تیرې ناسته کې هم د درې وړو هیوادونو ترمنځ په همکاریو په سیمه کې په روان وضعیت له تروریزم سره د مبارزې په شدت او اقتصادي او تجارتي همکاریو خبرې شوې او یو لړ ژمنې پکې هم شوې دي. تیرونه د پاکستان زینو رسنۍ ویلی چې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمد قریشی به پر روانه ونی کې کابل ته لاړ شي او له افغان چارواکو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په زیاتېدو او د تروریزم پر وړاندې په ګډې او مؤثرې مبارزې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره هڅې تر بل هر وخت نه زیاتې شوې او سربیره پر دې د هیواد د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په وروستیو شاوخوا دوه میاشتو کې پر افغانستان سربیره پاکستان، عربي اماراتو، قطر، روسیې، ازبکستان او ترکمنستان ته سفرونه کړي دي. زلمی خلیلزاد سربیره د دغو هیوادونو له چارواکو سره په لیدو د طالبانو له استازو سره هم لیدلی دي. راپورونه دا هم وایي چې په دې وروستیو کې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پاکستان له صدراعظم عمران خان نه په یو لیک کې غوښتي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون رئیس زمری پاتخوابي د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغې ناستې هرکلی وکړ، خو ویل چې ډاډمن نه دی پاکستان په دې تړاو رښتینی اوسي.
زما په نظر باندې پاکستان ټول هسې وخت تېرول دي، ډېر وختو کې همداسې ډېرې ناستې شوي دي او د دغه ناستو نتیجه هېڅ نه ده راوتلې. هېڅکله پاکستان دې ته صادق نه دی د تروریزم په خلاف باندې قدم پورته کی.
سربیره پر دې افغان او امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې د افغانستان وسلوال مخالفین په پاکستان کې دي، هلته روزل کیږي، تمویلیږي او بیا د جګړې لپاره افغانستان ته لیږل کیږي. خو دا هغه څه دي چې په افغانستان کې د پاکستان سفارت رد کړي او ویلي دي چې د پاکستان ثبات د افغانستان له سولې سره تړلی او په دې برخه کې به همکاري وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
تر دې چې به د زینو اوریدونکو اسمي سونه راغلي دي، د زینو یې درته لولم. البته له زینو اوریدونکو هیله کوو چې پر تکراری موضوعاتو بیا بیا اسمس روانسته وي، ځکه چې نه ورته لولو، ځکه چې نور اوریدونکي تمه لري چې د دوی اسمي سونه هم په پروګرام کې ځای پیدا کړي. د توبهګار په نامه اوریدونکي په خپل اسمس کې لیکلي چې امریکا پر پاکستان فشار ونه چوي، کله به هم هیواد ته سوله رانسي. اسمت اقبال د زابل له شاجو ولسوالۍ څخه لیکلي، زلمی خلیلزاد ټولو افغانانو ته ځینې باورونه پیدا کړی چې سوله راځي او خدای دې وکړي چې دا د سولې آخري اقدام سی. ګل نبی سرکش له ازري څخه لیکلي، خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د مرغورو رونو او د حکومت ترمن سوله وسی چې نور آزاد ژوند وکړو. عبدالشکور له کندهار لیکلي چې د پاکستان خوش نوي د امریکا څخه ډالر وانخلي، طالبان د سولې اختیار نه لري. محب الله محبت له کندهار په خپل سمس کې لیکلي، زموږ ځوانان ټول بیکاره ګرځي، له حکومت څخه هیله کوو چې ځوانانو ته کارونه پیدا کړي. کریم شایدا د غزنی له مقر څخه لیکلي، د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ نننۍ درې اړخیزه غونډه به د افغانستان د سولې پر پایلسوي بهیر مثبت تاثیرات ولري. محمد الله قلمیار د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه لیکلي، فکر نه کوم چې پاکستان دې اوس هم په صداقت په سوله کې برخه واخلي. د پکتیا له څمکنې ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، د پکتیا زیاتره سړکونه اوس هم کنډو کپر دي، دولت کومه توجه نه ده ورته کړې. حسن قلمیار له شکمش څخه لیکلي، دې ولسوالۍ د کلینیک درمل په روغتونونو کې پلورل کیږي. بشیر حبیبزی د لوګر له ازرې ولسوالۍ څخه لیکلي، هغه غونډه چې په کابل کې کیږي نتیجه به ځکه ورنکړي چې طالب وسلولو پکې برخه نه ده اخیستې. او عبدالواحد مدقیق له لوګره په خپل سیمیز کې لیکلي، د لوګر اطرافو ته د برق پای راغلي خو برق درک نه لري. تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. اوس به سفی الله ستانکزی راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
لویدیځو مطبوعاتو په افغانستان کې د افغان سرتیرو په مرګ ژوبلې او د یو امریکایي سرتیري په وژل کېدو مقالې لیکلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه اونۍ کې د افغانستان دننه مرګ ژوبلو په شمیر مقاله لیکلي. په مطلب کې راغلي، د دسمبر له 1 تر 14 د افغان پوځیانو د تلفاتو شمیر زیات شوی دی. وړاندې لولو چې د هوا سړک سره سره چې غالبا جنگ پکې کمیږي، د افغان پوځیانو د تلفاتو شمیر 1250 تنو ته رسیدلی. نیویارک ټایمز لیکلي، دا د افغان سرتیرو د هغو مرګ ژوبلو شمیر دی چې په افغانستان کې د دغې ورځپاڼې خبریالانو پرې راپورونه ورکړي. له دې مخکې د امریکا یو لوړپوړی جنرال کنت مکنزی د دغه هیواد کانګرس ته ویلي چې که د افغان پوځیانو د استخدام او روزنې ستونزې هوارې نشي، ښایي د دغو پوځیانو تلفات له حسابه واوړي. یو اس ای ټوډی ورځپاڼې په افغانستان کې په یوه غیر جنګي پیښه کې د امریکایي سرتیري په وژل کېدو تمرکز کړی دی. د امریکا متحده ایالتونو د پوځ د یو بیان په حواله یو اس ای ټوډی لیکلي چې پیښه د پنجشنبې پورې شوې او اوس یې په اړه څېړنې روانې دي. د ورځپاڼې په لیکنه د دغه سرتیري کورنۍ ته تر خبر ورکولو پورې د هویت په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. ورځپاڼې نه دي لیکلي چې دغه سرتیری څنګه مړ شوی دی. یو اس ای ټوډی لیکلي، د امریکا متحده ایالاتونو په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له راپرځولو وروسته په افغانستان کې نږدې $1 تریلیون لګولي دي.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. په همدې خبرونه کې دا جالب مطلب هم خبرو چې په نړۍ کې ځینو څېړونکو یو ډول میږی پیژندلی چې ډیر چټک تګ لري. خو اوس یوه بهرنۍ مسله څېړو. د کاسوو پارلمان پرون د دغه هیواد د بشپړ پوځ د جوړولو لایحه تصویب کړه. دې ګام د کاسوو او سربیا ترمنځ کړکېچ نور هم زیات کړی دی. د امریکا متحده ایالتونو ویلي چې د کاسوو دا فیصله د یو خپلواک هیواد لخوا یو طبیعي اقدام دی، خو ناټو دا اقدام غیر مناسب او د دې تړون د مشورې ضد ګام بللی دی. روسیې چې د سربیا متحده ده دا پریکړه غندلې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له رضوان مراد نه اوري.
د کوسوو د پارلمان له 130 غړو څخه 150 غړو د جمعې پورې په یو بشپړ پوز د هیواد د چټک غبرګون د ځواک بدلیدو ته مثبت رای ورکړه. په پارلمان کې د صرف اقلیت غړو په دې رای ورکون کې برخوانه خسته. د کوسوو د پارلمان مشر قدری وسیلی ویل، پارلمان د دې هیواد د امنیتي ځواکونو په اړه وړاندې شوې قانوني لایحه ومنله. د تصویب شوی قانون له مخې د کوسوو د پوست د سرتیرو شمیر دوه چنده کیږي او په تدریج سره به د 15,000 کسیزه حرفوي ځواک بڼه واخلي. د کوسوو ولسمشر هاشم تادیچ ویل، نوی پوست به له ټولو قومونو جوړ وي او په کوسوو او سیمه کې د سولې لپاره او کړتیاوې د نړۍ په هره برخه کې به خدمت وکړي. په پایتخت پریشتینا کې د امریکا سفیر فیلیپ کوسنیت ویل، دا د یو خپلواک هیواد لپاره طبیعي ده چې له ځان څخه د دفاع وړتیا ولري. خو د کوزوو د پارلمان له پریکړې مخکې د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ ویلي و چې د کوزوو د پوځ جوړولو موضوع نامناسبه ده او دا اقدام د دې تړون د مشورو خلاف عمل ده. د سربیا صدر اعظم ویلي دي چې د کوزوو د پوځ جوړېدل په بالکان سیمه کې د ثبات د هڅو پر ضد اقدام ده. د غراز د روپی ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې د کوزوو د پارلمان د دې پریکړې په اړه خواشیني څرګنده کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت بیا په توند لهجه په یو بیان کې ویلي دي، ښکاره ده چې کوسوو په سیمه کې د بې ثباتۍ په یو مرکز او د جګړې په بالقوه سرچینې بدلیږي.
امروز حقوق هستیمون رو تثبیت کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو د ویب سایټ یا هم د اپلیکیشن له لارې په خپلو موبایلونو یا هم کمپیوټرونو کې واوري. د ویب سایټ آدرس مو دی ازادي راډیو ډاټ کام او د اپلیکیشن نوم مو دی آر اف ای آر ال. په افغانستان کې د سهار 8:15 دقیقې کیدونکې دي. اوس هم یو جالب موضوع تیړو. په نړۍ کې ځینو تیړونکو یو ډول میژې پیژندلی چې ډیر چټک تګ لري. اسمت سارون په دې اړه جزئیات برابر کړي.
څېړونکي وایي چې د نړۍ تر ټولو تیز یا چټک میشه یې پیژندلی چې دراکولا نومیږي. د دوی په وینا دا ژوی په ساعت کې 320 کیلومتره چټک تللی شي. د ټیلیګراف رسپانې د راپور پر اساس د څېړنې پخوانی نظر رد کړ چې پر اساس چیتا تر ټولو چټک حیوان بلل شوی و. چیتا چې یو ډول پړانګ دی په ساعت کې 6.9 کیلومتره تیز تللی شي. د امریکا د ایلونای پوهنتون څېړونکي وایي دراکولا میژای په حیرانوونکي ډول خپل سرعت په ساعت کې تر 320 کیلومتره پورې رسولی شي، یعنی د انسان د سترګو تر رپولو 15,000 ځلې چټک. د کشف د چیتا د سرعت په اړه نظر بدل کړ چې تر اوسه پورې د نړۍ تر ټولو تیز یا چټک حیوان بلل کېده. دراکولا میژي په افریقا، استرالیا او جنوبی آسیا کې اوسیا او پته کې ل خپل ژامې زیات کار اخلي. کله چې دا میژی خپل ژامې ټینګې کړي تر پرانستلو وړاندې یو ډول فشار رامنځته کیږي. هغه انرژي چې د دې میژي ژامې جوړوي دومره غښتلې ده چې ځنځه په خورا اسانۍ وژدي او ژر خپل میژتون ته وړي. دراکولا میژی نورو ژوو ته خوله هم اچوي او ژر پر نورو ژوو بریالی کیږي ځکه چې ډیر پیاوړی دی. شاید ځینو ته دا پوښتنه پیدا شي چې ساینس پوهان څرنګه پوه شول چې دا میژی په ساعت کې تر 320 کیلومتره پورې تیز تللی شي. هغوی وایي چې د یو ډول ځانګړو کمرو په وسیله د دراکولا میژی سرعت معلوم کړی دی. د دوی په وینا په دې کمرو کې ثبت شوی ویډیو ورته وښوده چې دراکولا په منډه کې له ژامې څخه څنګه کار اخلي. دوی همداراز وایي چې دا ژوی پر بل ژوي تر خولې لګولو مخکې نږدې 4 ثانیې پر ژامه فشار راوړي چې د هغې د جنب خاصیت زیات کړي.
ستاسو له پیغامونو
الو السلام علیکم. زه د زابل د خاکی افغان استاد سره په اړیکه کې یم. دلته د خاکی افغان پولیسوالۍ کې موږ معلمین یو. زموږ تنخواوې نه دي راکړل شوي. شپږ نه میاشتې کېږي مکتب هم ویلی ده. د معارف له وزارت نه هیله کوم. زموږ دلته معلمان چې دي یو ته نه تنخوا ورکړل شوي ده. ټول قرضداره دي. د مقام ډوډۍ ولاکه په کور کې لري او ټول ډېر زوبل دي. دلته ډېره نیستي ده، لوږه ده. د معلمانو معاشونه نه دي ورکړل شوي. معلمان ټول دغه در په دره ګرځي. کوم خلک چې هلته کلا ته لېږلي دي طالبان اجازه نه ورکوي چې د معلمین لاړ شل ته تنخوا راواخلي. وروره نه میاشت خلکو کار کړی ده. وروره اوس یو څوک تنخوا نه ورکوي. یا د کال اخیر موسم ده که نور. خو ټول معاشونه خلکو ته ورکړل شوي دي. د خدای په خاطر زابل د ولایت له مقام سره او له معارف وزارت سره د زموږ ستونزه شریکه کوي. موږ ډېر سخت حالات کې وچکالي ده. هېڅ شی نه پیدا کېږي. یوه بوجۍ اوړه نه پیدا کېږي. د دې خلکو معاش دي ورکړي. په سلام به احترام.
السلام علیکم. شاهزاده نبینا یم د کونړ ولایت څخه. د ازادي راډیو د پیامګیر خپرونې ته خپل پیام پرېږدم. غوښتنه مې د کار امور اجتماعي وزارت او د افغانستان د دولت نه ده. کوم سعودي عربستان حکومت چې اعلان کړی 2000 کسان د افغانستان د حکومت نه مزدوران غواړي چې دلته راشي او کار وکړي. نو زما د کار امور اجتماعي د ریاست وزارت نه دا غوښتنه ده او د دولت نه مې دا غوښتنه ده چې په دغه مزدورانو کې که چېرته تاسو د شهیدانو د کورنۍ نه یا د معلولینو د کورنۍ نه یو څوک ولېږئ. دا بېچارهګان ډېر ناتوانه دي. داسې نه چې دا خارجي برسونه ته خو بیا هغې هم نه لېږئ. راځئ دا د مزدورۍ برسونه ته ولېږئ. دا بېچارهګان بیا داسې نه شي چې دې کې د ملک زوی شامل شي یا پکې د سراب زوی شامل شي یا پکې د کوم رئیس زوی شامل شي یا پکې د کوم قومندان زوی شامل شي. زما غوښتنه د افغانستان د حکومت نه دا ده چې دغه د شهید او د معلول د کورنۍ نه په یو څوک تاسو غوره کوي او دغه مزدورۍ ته ولېږئ. الله ربالعزت به تاسو ته اجرونه درکړي. احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د کور کلی اونیس پروګرام هم خبرو، دغه راز تفریحي پروګرام د ګوډې اچار هم اوریدلی سي. پر دې موضوع هم راپور خپرو چې په افغانستان کې د زعفرانو حاصلات سږ کال 1400 ټنو ته رسیدلي دي، حال دا چې دغه حاصلات په 2014 میلادي کال کې یوازې یو ټن و، چې دا د افغانستان لپاره لوی پرمختګ ګڼل کیږي او زعفران تر ډیره په هرات کې کرل کیږي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست، دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران نن په کابل کې درې اړخیزه غونډه کوي او د افغانستان او سیمې پر وضعیت بحث تکشینی. د فاریاب چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د پښتون کوټ ولسوالۍ له سری هاوز سیمې څخه تر شا سوي دي. د جرمني یوې محکمې پرون د هغه افغان د پناه غوښتنه رد کړه چې په 13 اگست میاشت کې د امستردام د ریل ګاډو په مرکزي سټیشن کې په چاقو د دوو کسانو په ټپي کولو تورن دی. د پاکستان په بلوچستان کې پر ملیشه ځواکونو د وسلولو په یوه حمله کې د ملیشه ځواک لږ تر لږه 6 سرتیري وژل سوي او 14 نور ټپیان سوي دي. یوه ورځ وروسته تر دې چې د یمن په جګړه کې ښکېلې خواوې په هدیده بندر کې پر اوربند سلاسوي، پرون بیا د هدیده ښار په مربوطاتو کې وسلولې نښتې پیل سوې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د امریکا او چین ترمنځ یوه لویه تجارتي موافقه وسي. د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واوري، تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلی سي چې ادرس دې ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د افغانستان د ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي وایي د عدالت غوښتنې په هدف یې یوه بهرنۍ مدافع وکیله نیولې ده. هغه وایي که د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لخوا پر دې لګیدلي تورونو ته په افغانستان کې رسیدنه ونیسي، نړیوالو ته به مراجعه وکړي. فیروزه عزیزي او نور تفصیل.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي وایي په هیواد دننه عدلي او قضایي ارګانونو تر دې دمه پر دې لګیدلو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا تورونو ته رسیدنه نه ده کړې، نو ځکه یې بهرنۍ مدافع وکیله نیولې ده. اغلی کوفي د پنجشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل که په افغانستان کې ستونزې ته رسیدنه ونه شي، نړیوالو ته به مراجعه وکړي.
چرا ما یک وکیل مدافع خارجی گرفتم برای اینکه شما شما
ولی می بهرنه مدافع وکیل ونی ولا دا ځکه چې څلور میاشتې می د افغانستان عدلی او قضایی ارګانونو تجربه کړل، څو ځلې محاکم او لوی ترنولې ته ورغلم خو پایله نه لرله. زه فکر کوم چې دلته د عدالت د ټینګښت لپاره یو څه نړیوال فشار به هم اغیز ولري. سل دې چې افغانستان نړیوال حقوقي کنوانسیونونه لاسلیک کړي خو بیا هم نړیوال فشار ته اړتیا وه. اغلی کوفي دا هم وایي چې په لوی ترنولې کې د خپل حیثیت د یادې لپاره د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مشر عبدالعزیز آریایی او په بدخشان کې د دوه هغه ولسوالانو پر ضد دعوا خلاصه کړې چې نوموړي د سیاسي او شخصي سلیقو له امله د ولسی جرګې لپاره د یو نامعلوم جرم په تور د نوماندۍ له لیست لرې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د اسد په 16 دوی ته د رسیدلو شکایتونو پر بنسټ د 15 کسانو نمونه د ولسی جرګې د کاندیدانو له لیست څخه لرې کړل، چې په ده کې بدخشان ولایت ته د ولسی جرګې د کاندید فوزیه کوفي نوم هم شامل وو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د تازه نظر په اخیستلو بریالی نه شو، خو مخکې دغه کمیسیون ویلي وو چې د اسنادو پر بنسټ یو شمیر پخواني وکیلان چې بیا یې ځانونه ولسی جرګې ټاکنو ته کاندید کړي وو، د ځمکو د غصب، د غیر مسؤولو وسلوالو په درلودلو او آن په نامنیو کې د لاس لرلو په تور د کاندیدانو له لیست ایستلي دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون تر دې پریکړې وروسته یادو کاندیدانو په وار وار اعتراضونه هم وکړل او د دوی پر وړاندې شوې پریکړې ناعدلانه او غیر قانوني وګڼلې. اغلی کوفي په اوسنۍ ولسی جرګه کې د ښځو د چارو، بشری حقوقو او مدني ټولنې د کمیسیون رئیس ده. د اغلی کوفي بهرنۍ مدافع وکیلې میرمن کیم یادې خبري غونډې ته وویل:
I'm very happy to be representing.
زه ډیره خوشاله یم چې د میرمن کوفي مدافع وکیله یم. دا قضیه ډیره مهمه او اساسي ده، نو زموږ ملاتړ ته اړتیا وه او ضرور هم ده چې رسیدنه وکړي. خو د افغانستان د لوی ترنولۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو سره د اغلی فوزیه کوفي د څرګندونو په اړه وویل:
د افغانستان لوی څارنوالی د میرمن کوفي قضیه اخیستې او اوس تر څېړنو لاندې ده. د افغانستان لوی څارنوالی به د دوی موضوع وګوري.
اغلی کوفي دا هم وایي چې پر ټاکنو د خلکو د تللي باور د لاسته راوړلو لپاره دی د ټاکنو په پایلو کې له دقت کار واخیستل شي، خو په خبره یې په بدخشان ولایت کې د ټاکنې له سره وشي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د زعفرانو حاصلات سږ کال 1300 ټنو ته رسېدلي، حال دا چې دغه حاصلات په 2013 کال کې 1 ټن و. که څه هم په افغانستان کې د زعفرانو تولید له ستونزو سره مخامخ دی، خو افغان چارواکي زعفران سره زر بللي دي او د دې بوټي د حاصلاتو د لا زیاتېدو ته هیله مند دي. رضوان مراد او په دې اړه د راپور جزئیات.
د هرات ولایت د کروندګرو یو ډله له مرخاته مخکې د زعفرانو کروندو ته ځي چې د افغان بزګرانو لپاره د دې قانوني او ګټور بدیل حاصلات راټول کړي. د زعفرانو د ګل نرمه او حساسه ریښه چې له شاوخوا سلو کلونو راهیسې په خوړو کې استعمالیږي، د کروندګرو لخوا د سرو زرو په نامه یادیږي. 14 کلن ځوان جمعه خان د هغو 1650 کسانو له ډلې څخه دی چې هر کال په هرات کې د زعفرانو په کروندو کې کار کوي او په ساعت کې $1 ترلاسه کوي. جمعه خان وایي لل مرخاته مخکې کروندو ته ځي او د دوی هر یو له 4 نیولې تر 5 کیلوګرامه زعفران ټولوي. د زعفرانو ګل تر ټولېدو وروسته دا ګل د پروسس فابریکو ته انتقالیږي. هلته بیا په احتیاط سره د زعفرانو د ګل ریښې جلا کیږي او له وچېدو وروسته مارکیټ ته وړل کیږي. افغان چارواکي چې د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره کروندګر بدیلو کښتونو ته هڅوي، هیله مند دي چې زعفران د یو ګټور بدیل په توګه دود کړي. که څه هم د میلیاردونو ډالرو په لګښت دا هڅې ګټورې ثابته شوې، خو دا چې زعفران د کوکنارو ځای ونیسي دې ته لا اوږده لاره په مخ کې ده. د کرنې د وزارت وین اکبر رستمی وایي سږکال د زعفرانو حاصلات 1300 ټنو ته رسېدلي، حال دا چې په 2013 کال کې دا حاصلات یوازې 1 ټن و. د زعفرانو کښت کمو اوبو ته اړتیا لري، په دې معنی چې دا بوټی له تاریخي وچکالۍ چې شاوخوا 3 میلیونه افغانان یې له قحطۍ سره مخ کړي دي نه زیانمنېږي. په روان 2013 کال کې پر 6200 هکتار مځکه زعفران کرل شوي دي چې د تیر میلادي کال په مقایسه 1/4 کې زیاتوالی ښیي. خو لا هم په افغانستان کې پر 2,30,000 هکتار مځکه کوکنار کرل کیږي. په تیر 2010 کال کې د افغانستان د زعفرانو عایدات 15 میلیونه ډالر و، حال دا چې د کوکنارو عایدات 1.4 میلیارد ډالر ثبت شوي دي. ایران د نړۍ د زعفرانو تر ټولو لوی صادرونکی هیواد دی چې په کلنی ډول 400 ټنه زعفران نړیوالو مارکیټونو ته وړاندې کوي. د زعفرانو په نړیواله سیالۍ کې د کیفیت له نظره د افغانستان زعفران تر ټولو غوره بلل شوي دي، خو د دې بوټي حاصلات له ستونزو سره هم مخ دي. په هرات کې د زعفرانو یو تولیدونکی نذیر احمد احمدی وایي له 4-5 کلونو را په دې خوا په ټوله سیمه کې زعفران کرل شوي دي. مخکې بیا خو خوسه کالي قیمت ډیر ټیټ شوی دی. خلکو بیا کوکنارو کرلو ته مخه کړې ده او د 1 کیلو زعفرانو په بیه کې له 40,000 نه تر 45,000 افغانۍ کمواله راغلی دی. د هرات د زعفرانو کښت له بل ستونزې سره هم مخ دی. د هرات اوسیدونکي وایي د ایراني ریال د بیې د ټیټېدو له امله یو زیات شمېر ایرانیان د ډالرو د پیرلو لپاره افغانستان ته راځي او له ځانه سره زعفران راوړي او د هغوی بې کیفیته زعفران د افغانستان په نوم پلورل کیږي. خو د کرهڼې وزارت په افغانستان کې د زعفرانو راتلونکي ته هیله مند دی. د دې وزارت ویان وایي د نویو هوایي دهلیزونو په پرانستل کېدو د افغانستان زعفران چې ښه کیفیت لري هند، چین، متحده عربي اماراتو او ځینو نورو هیوادونو ته صادریږي. د سره زر په نوم د زعفرانو د پروسس د یوې مخکښې شبکې مشر عبدالشکور وایي د دې بوټي بشپړ ارګانیک طبیعت او اصلیت ته په پام د افغانستان زعفران د نړۍ تر ټولو غوره او ښه کیفیت لرونکي زعفران دي.
نن سبا چې راغلم هم مې سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته خو ځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو او د کور کلی د خبرونې خوږو مینوالو سلام.
آیا تاسو په خپل ژوند کې خوشاله یاست؟
یا نه سبا خوشاله اوسو نو داسې حال ده بد حال ده.
ولی ځینې خلک په خپل ژوند کې خفه مانی جن او افسرده وي؟
نه چې خص تمنی می سره کنه او چې ژوند په امن کې نه راه فائدہ نه کوي انسان خفه خپل.
او په دې برخه کې د اسلام لارښوونې څه دي؟
په اسلام کې ډېر دقیق لارښوونې شوې دي ترڅو انسانان خوښ او خوشاله اوسيږي.
درنو اوریدونکو، د دې ونی د کور کلی خبرونه موضوع مو په ژوند کې خوشحالي ته ځانګړې کړې ده چې ولې ځینی خلک په ژوند کې خوشاله نه دي او څنګه خوشاله ژوند ولرو. د موضوع په تړاو د راپور ترڅنګ د مو خلکو نظرونه او په پای کې لیوار وا پو سره مرکه هم لرو. زه سحر ګل میرزا یم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې. را سره اوسئ.
عزت منو اوریدونکو، په دنیا کې ډېر داسې خلک شته چې د ژوند له هرې ګړۍ او شیبې څخه پوره خوند اخلي او د خپل ژوند په ټولو ډګرونو کې بریالي او موفقه دي. ځینې داسې خلک هم شته چې له خپل ژوند څخه راضي نه دي او همیشه د اندېښنو او خفګان سره خپل ورځنی ژوند مخته بیایي. چې د دغو دوو ډلو خلکو په منځ کې زیات توپیرونه شته چې ځینې یې په مادي او ظاهري ژوند پورې اړه لري او ځینې یې شخصي احساساتو او فکرونو پورې اړه لري. واضح خبره ده چې په ژوند کې خوشحالي او خفګان ډېر لاملونه لري او له ورځني ژوند سره پوره تړلې خبره ده. که په عمومي توګه فکر وکړو، یو سړی هغه وخت د خوشحالۍ احساس کوي چې د خپل ورځني ژوند په ټولو ډګرونو کې کامیابه وي او له خپل ژوند څخه پوره راضي وي. هیڅ ډول علت او لامل موجود نه وي چې دی د خفګان احساس وکړي. د بیلګې په توګه ښه صحت ولري، د یو نورمال ژوند ټولې اسانتیاوې ورته برابرې وي، د خپل چاپېریال او ورځني ژوند څخه پوره راضي وي او داسې نور. برعکس، هغه کسان چې په خپل ورځني ژوند کې خوشاله نه دي او همیشه د خفګان احساس کوي هم ځینې لاملونه لري چې د دوی د خفګان او اندېښنې لامل ګرځي او هر شیبه یې په اړه فکر کوي. د بیلګې په توګه، ځینې خلک شته چې د یو نورمال او عادي ژوند اسانتیاوې ورته مهیا نه دي او په هکله یې سوچونه کوي چې دا په خپل ذات کې یو نوی خفګان دی. په همدې تړاو، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی فرهاد وای، سره له دې چې کوم لوی مشکل په ژوند کې نه لري، خو بیا هم په خپل ژوند کې خوشاله نه دی. نو موړه زیاتوي،
د مشر نوای تر کشر په ټول په غم کې اخته دي، کور نه چې راوځي په مشکلاتو کې دي، هم حکومت دی طرف نه، هم چې دی عام خلکو دی هغه طرف نه، نور هم ډېر مشکلات ټول خپه کړي دي. ټول ژوند راته خفه، نه چې خص تمنی می سره کنه او چې ژوند په امن کې نه، نه فائدہ نه کوي انسان خفه خپل. زما هم یعنی دا ژوند چې ډېر خراب کړی په دې شان مانه چې د دې شانت چې زګور ما زه هم خفه کړم. تشویش خود کو وسوسه ماده کړه دا آینده کې به ان شاء الله زمونږ اولاد کیږي هغه ته هم فکر مند سبقي دغه تربيت به څنګه کو، مکتبونه هم د کار نه دي، کچې ته شخصي ته زی هغه ته زمونږ خپل وس نه رسیږي، ټول تشویش نه دي.
هر څوک په دې لټه کې دي چې یو خوشحاله ژوند ولري او د خوشحاله ژوند د هیلې درلودل واقعا یو مشروع هیله ده. همداشان د کابل ښار اوسیدونکی ایدریس هغه څوک دی چې سره له ډېرو ستونزو بیا هم خوشحاله ژوند کوي. نور خبرې لنو وړیا ورو
والا خوشاله خو بالکل بس کینی مشکلات خو دې ملک ډېر دي، اما بیا هم ځان خوشاله ساتو پیغام مفعل مسل یغان چیرته تفریح لرسو دا خو شکر دې خوشاله واسه ژوند برک پله کورنۍ نو بس یو تفریح دې بوزو یا سرګراونی سو یا مفعل تلرسو بس خوشاله یانه خزونه واسه کول ژوند شکر درځم. مشکلات خو ډېر دي اما بیا هم څو کونو بس غم خوم نه کیږي ټول عمر په غم کې تیر کړ بس بل دې نه خو بس بلګ یا په ډېر پار ځان سره خوشاله ساتي خو خدای بس غم خو ټول مرده په دې ملک کې هیڅ خوشاله چانه دی دل، اما بیا هم ځان خوشاله ساتو بس کې انسان خپل وغړی خو کولای ځان خوشاله وساتي او دې انسان خوشحالي دې خپل ځان په لاس بس.
په ژوند کې خوشحالي یو مهارت دی چې باید ټول انسانان د دې مهارت ته زده کولو په خاطر هڅه او هاند وکړي او تل د الله د نعمتونو شکر ادا کړي. د کابل د مکرویانو سیدونکو فوزیه وایي هر څوک باید خپل ژوند په خپل خوشاله کړي. نو موړ زیاتوي،
هر څوک په ځان ته خپله باید خوشحالي راولي، بس کوشش وکړي چې خپل ځان خوشحاله وساتي، د خلکو سره ځان د هر چا سره مقایسه نه کړي، خپل تر ځان کښته باید وګوري، لوړ ته ونه ګوري، بیا خپل په حال باندې شکر وباسي. خوشحالي خو خپل څوک کولای سي خپل ځان ته پیدا کړي، قناعت وکړي په خپل ژوند، قناعت وکړي په هر څه چې خدای تعالی ورته برابر کړي او عطا کړي دي، په هغه باندې قناعت وکړي، روغ صحت ولري، کاروبار صحیح وي، خپل اولاد ته توجه وکي بس نو دا خوشالي ده نو پاشه باندې خدای چې ورته مخره کړ پاغه شکر وباسي د خدای نعمتونه دي ارڅ چې خدای مرتره کړی دي پاغه باندې باید شکر وباس کم زیات وي
دا چې اسلام کومې لارښوونې د ژوند د خوشحالۍ لپاره کړي دینی عالم او د علوم اکاډمۍ علمي غړی محمد داود ناظم داسې راته غږېدلی دی
په اسلام کې ډېرې دقیقې لارښوونې شوې دي تر څو انسانان خوښ او خوشحاله واوسیږي مثلا ستاسو تبسم د یو مسلمان ورور په مخ باندې دا صدقه ده چې اسلام د ناامیدیو ژوند نه ده اسلام د غمونو د زیږولو او د غمولو دین نه ده اسلام د خوښۍ دین ده خو نه د مستۍ دین اسلام د راحت دین ده نه د ظلم او بربریت او یو داسې خوښي وي چې انسان امیدواره خپل ځان ته هم مناسبه خوښي جوړه کړي خپل کورنۍ او ټولنې ته هم مناسبه خوښي جوړه کړي تر څو دغه خوښي د ذهن د آرامش او د ذهن آرامش د مسؤلیتونو ادا ته لاره هواره کړي دا مطلوب ده په اسلام کې
ګوردین کو د خبرونه په دې برخه کې دا چې خوشحالي په ژوند کې څومره مهمه ده دا مو خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته استاسې پام راوړو
زه زما کوریان خوشحالي ډیره زیاته مهم ده په ژوند کې هر انسان کول شي خپل ځان خوشاله وساتي زمانم شکلا بل چرخی دیر مهمه ده که خوشحالی نی خو جوان خوند را کهی جوان حس معنا نلری
مروه د پکتیا خوشحالی دیره مهمه ده خوشحالی چی نی نو جوان مختنه زی جوان یواز ده باید خوشحاله تشی
خوب اردین کو تر طولو بهترین اړیکا لجوان سر اړیکا ده خدا چې څنګه خوشاله ژوند ولرو ولی اکثره خلک په ژوند کې خوشاله ندي او د خوشاله ژوند ګټي کورنۍ او ټولنې ته څه دي د دې پښتنو د ځوابولو په منزور زموږ همکاري درو په هنه د چارو لکار په حبیب شاکر سره مرکه کړی چې او ریدو ته استاسې پام راوړو
ست په پایل کې به داسې پوښتنه مطرح کړو چې موږ ډېری کورنۍ سره مرکې وکړې هغوی ویل چې موږ په ژوند کې یعنې هر څه لرو داسې نه ده چې څه د لرو یا خو بیا هم په خپل ژوند کې خوشحاله نه یو ولې دغه کسان په خپل ژوند کې خوشحاله نه دي
کېدای شي د دې خوشحال یعنې که اقتصادي مشکل هم ونه لري صحي مشکل ونه لري محیطي مشکل ونه لري کېدای شي د افغانستان شرایط او خبرونه هم باعث دې کېږي خو بیا هم کله کله سبک د زندګي د ځینو کورنۍ داسې وي چې هغه خپل خسته کن وی ځای په ځای باندې خپل روتيني کیفیت چې کوم دي ژوندۍ د غته تغییر نه ورکوي تغییر نه پکې راوړي
هغه کسان چې په خپل ژوند کې خوشاله نه دي او د خپل ژوند ناراضي نه دي د دوی ستونزه ځان ته البته کورنۍ ته او ټولنې ته سره
د رواني لحاظ کچيري یو عضو دی او فامیل هغه په کورنۍ کې خپوي دا کله باعث دي کې د نوري کورنۍ په غړیو باندې هم منفي اثر واچوي دا کله عکس العمل لا سیخي چې نور هم خپکې ټولنې ته ستونزه دا چې کله چې یو فرد مشکل کې وو هغه په کورنۍ باندې منفي اثر کورنۍ خپګان کوي کورنۍ سیستمز منواد دي باعث کلی باندې کیږي همدا چې ټول مملکت په سطح باندې ټولنه دا کوي یعنی اساس د ټولنې د موږ تاسو د فرد نه شروع کیږي کورنۍ د بیا کلی د ولسوالۍ د ولایت او ټول قریا د
څه کول په کار دي چې باید په کورنۍ کې خپګان نه وي او د غژوند چې موږ کوو د خوشاله تیر شي
تاسو ما مشوره ده چې دا کورنۍ کوشش وکوي چې خپل ژوند ته د خوشحالۍ لارې ولټوي او د نورو خوشحالو کورنیو له تجربو نه ګټه پورته کړي تلویزیوني داسې پروګرامونه چې هغه خوشحالي ور په برخه کړي ځینې برنامې داسې شته په ځینو ملکونو کې چې حتی یوه ورځ ټاکلې وي د خندا لپاره سي نن موږ خاندو داسې په زور باندې خندا ده نو خپل باید په دې هڅه کې شو چې ځان خوشحاله
کړو خو استاد ځینې خلک بیا وایي چې پیسې نه لرم زه خفه یم پیسې خوشحالي خوشحالی راوړی شي؟
نه، پیسې خوشحالی زما په نظر نشي راوړی، ځکه زه ډیر داسې خلک پیژنم چې هغه ډیرې پیسې لري خو هغه خفه دی، او ډیر غریب خلک دي ښه خوشحاله ژوند لري، ښه امیدونه، ښه هدفونه، نور لري هدفونه ځان ته ټاکل، هغو ته هڅه کول دا باعث دی دی کېږي چې سړی خوشحاله
وي. هغه کسان چې خفه دي استاد، او هر څه لري په ژوند کې بیا هم خفه ژوند کوي، که هغه د کورنۍ په شکل دي که یوازې ژوند کوي، هغو ته ستاسو ویل څه دي؟
څوک چې خفه ژوند کوي، زه خو ورته وایم خفګان درته ګټه نه لري، خفګان نور هم تاسې خرابوي. کوشش وکړئ چې په دې هڅه کې شئ چې خفګان ته څنګه د پای ټکی کېږدئ. نو زه ټولو ته دا هیله لرم چې هغوی خوشحاله ژوند ولري، او خوشحالي داسې نه ده چې په پیسو واخیستل شي او څوک یې تاسې ته راوړي. خوشحالي خپله یو قوي تصمیم غواړي چې انسان یې خپله ونیسي او ووایي چې زه پس دې خوشحاله اوسېږم او باید همیشه خندان وم.
ډېره مننه استاد.
مننه له تاسو.
خوګوردونکو دا و د دیونی د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت.
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوړی اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
قدر مناوریدون کو سلام. حکومت لکه چور خلق زی پو زی سر پو طلاق تاویگی، نه اخوازی نه داخوا، چی اصلی مقصد پی چوی؟ ای سره پویگی نه پو کس پار چارواکی مور سر تاویگی، او سرون دوم را گنگ شیوی چی نه ده کار ساها پیجنی او نام ده بیکاره، چی لگی سرچرخی کمشی یا دوبای تراوانوی یا استانبول دوشنبه او یا تاشکان تا چی سرچرخی آرامشی. د خبراونی په پایل کې مو هغه کاری جلسې ته بیایو چې د ځمکنۍ اوبو د کمیدو او ښکتتلو د څیړلو په خاطر جوړه شوې ده.
د بیلابیلو وزارتونو د اوبو مربوطو برخو محترمو رئیسانو ښه راغلاست.
مننه.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په پایتخت او نور لوی او وړو خرونو کې د کارونو ترڅنګ د ځمکې اوبه هم ښکته ځي، او ویل کېږي چې تر شلو متر هم اوبه ښکته تللې دي. شاید اوبه نور هم ښکته لاړې شي او بالاخره وچې شي، چې دا به ډېره غټه فاجعه وي. له اداري فساد وروسته به دا فاجعه وي. نو قدرمنو رئیسانو او د اوبو په برخه کې د هیواد لویو متخصصینو او ماسترانو، موږ او تاسې د دې لپاره راټول شوي یو چې د اوبو د نور ښکته کېدو د مخنیوي لارې چارې پیدا کړو. که مو دا کار وکړی شو، نو دا به مو ډېر غټ کار کړی وي، او د نړۍ په سطحه به مو یو علمي ریکارډ جوړ کړی وي. زه باور لرم چې تاسې غوندې د اوبو د چارو ماهرین به خامخا کوم حل راوباسئ. که څنګه او بخی، دا د زور وهلو کار نه دی، یوازې په علمي بنیاد د حل لاره پیدا کول دي. نو په دې اساس خپل ماغزه او تجربې په کار واچوئ. لومړی به د اوبو د چارو لویه متخصصه او په دې برخه کې د جمهوری ریاست د اوبو د چارو مشاوره آغلی بلبله خپل طلایي نظریات وړاندې کی. مهرباني بلبله.
د ټولو ښاغلو او آغلو په اجازه، لومړی له تاسې ټولو نه هیله کوم چې د روانې وچکالۍ په مناسبت یوه دقیقه سکوت وکړئ. ټول به دعا کوو چې خدای پاک په خپل ټول مرحمت سره اوبه راپورته کړي. که خدای پاک اوبه راپورته نه کړي، موږ او تاسې ماهرین او کارپوهانې نشو راپورته کولای، ځکه موږ یې د پورته کولو لپاره واټر پمپونه لرو، او هغه هم په دوه ډوله دي، زیرابي او سرابي. په دا دواړو یې چې راپورته کړو، نو داسې وبولئ چې اوبه مو نورې هم ښکته بوتلې. ما جمهوري ریاست ته هم دا مشوره ورکړې وه چې له خلکو د دعا غوښتنه وکړئ ترڅو په خپله اوبه راپورته شي. په دې هکله زه نورې خبرې نه لرم، خو تر هغو چې اوبه راپورته نشي نورې به هم کښته لاړې شي. له توجه نه مو مننه.
د ځمکې لاندې اوبو د څېړنو د مرکز له مشر پروفیسور خادم سربندي صاحب نه هیله کوم چې په دې اړه خپل قیمتي نظریات له موږ سره شریک کړي. خادم صاحب مهرباني.
زه هم په خپل وار سره ټولو ته سلامونه وایم او له ټولو هیله کوم چې د زړه له تله دعا وکړي او له الله نه وغواړي چې د ځمکې لاندې اوبه د ښکته تللو په ځای بیرته پورته راجیږي شي او خلک له دغه مصیبته خلاص شي. اوبه په څو ډوله دي؟ په عمومي ډول په دوه ډوله دي، یعنی خوږې اوبه او ترش اوبه. خو متاسفانه چې خوږې اوبه مخ په کمېدو دي، او که چیرې همداسې نورې هم کمې شي آخر به خلک له ښارونو څخه د سیندونو غاړو ته مهاجر شي.
سربندي صاحب، دا وایي چې څنګه راپورته شي او د ښکته تلو مخه یې څنګه ونیول شي؟
که دې یاد وي نو چې ماشومانو د خوړو په غاړو به مو لوبې کولې او هلته به مو واړه واړه ډنډونه جوړول، خو یو به مو چې لږ غوچ که هغه بل به وچ شو. نو اوس دلته هم همداسې ده چې څوک یوه څا له هغې بلې لږ ژوره کړي نو هغه لومړی وچوي او په دې ډول د ساګانو د ژورېدو مقابله روانه ده. اوبه هم زه در سره کوي او ښکته ځي.
ښکته خو ځي، څنګه یې مخه نیول کېدی شي؟
مخه به یې نو سړی څنګه ونیسي؟
اوس به د طبیعي اوبو په برخه کې ډاکټرې تورپیکۍ نه دا پوښتنه وکړو چې دغه د اوبو د ښکته تلو ستونزه څنګه حلېدی شي؟
د اوبو مسله یوه ډېره مهمه او د اندېښنې وړ مسله ده. که اوبه همدا شانې ښکته لاړې شي آخر به بیخي ورکې شي. خو زه امیدواره یم چې اوبه بیرته راپورته شي او آن د مځکې سر ته راپورته شي او ټول ښارونه په جهیلونو بدل شي.
که داسې وشي نو دا به بیا بله فاجعه وي، ځکه چې بیا به مو ډېرې اوبه لاندې کړي.
زه خو وایم چې له دې وچکالۍ نه هماغه ډېرې اوبه ښې دي.
اوبه ښې، اوبه ښې دي، خو چې وي اوس خو د مځکې تل ته روانې دي.
امید دی چې بیرته راپورته شي.
مشاور صاحب، ته څه وایې؟
زه هم امیدواره یم چې بیرته راپورته شي.
نو راځئ ټول په ګډه ووایو چې امید دی اوبه راپورته شي.
امید دی اوبه بیرته د ځمکې سر ته راپورته شي.
پخوا به چې میړه له تام ښځې آزار کړو نو ورته ویل به چې طلاقوم دی، خو اوس چې ورته په غوسه شي د موبایل نمره یې بلاکوي.
بله، وعلیکم سلام. څه شی؟
ولی خو پرون به در وړل،
تا څنګه خلاصېدل دي؟
ښځې لیونه یې دې کړم، دومره فرمایشونه دی ولاکه مستوفی هم پوره کی. خازه در به وړم، مم غموا دی، خدای پامان. بله اورم، څه وایې؟
د لاسونو صابون نشته؟
ولی خو تیره ورځ مې 15 چکه در وړ.
چا ته دې ورکه؟
د تا چې مور او خور راشي بیا کور په خپله سپیره کیږي. زه ډېره غږېږم، سمه ده در به وړم.
اوس مې د خدای له دې ښځې خلاص کی،
په دا بوډاتوب کې مې هم په آرامه نه پرېږدي.
بله څه وایې؟
خربوزه در وړم.
او ښځې، کدو او خربوزه څه ډول در وړم؟
دومره توان په ما کې نشته.
چټي چټي مه غږېږه، که درغلم سابه به دې په مالګه کم.
با خدای که یې په ژب هم کې دې.
اورار مې راغلی،
څه ډول انسان یې؟
که نه وي یو خربوزه به واخلم ورکوه، اوس یو غږ کړی دی.
بله اورم، څه شی؟
اوس خامونه لکه مکم،
خو دغه دی خربوزه اخلم نو.
څه شی؟
پلار دې هم راغی؟
زه څه غرمې ته نشم درتلی،
د یو ملګري کره مې ورځم، زنګ یې راته وهلی و چې میلمه مې.
او
زه په مخه دی، ښه بیا زنګ ونه وهې.
ورکوه، نن به چېرته ښه یو چاینکي وخورم، له کوره هسې هم راته مسافرخانه جوړه کړې ده.
الو اورم، بلا یې کباب، بیا زنګ ونه وهې.
ته ودرېږه چې دا نمره دې بلاک نه کړم، له تا بل رقم نه خلاصېږم.
وانجلی
اموره
دا دی پلار موبایل دی زنگ نی تیروی خدای دی خیر کی
مصروفه ببی
نو پویگم دا می شلم زل دی چی زنگ ورتا وهم چی یو زنگ تیزی بیاوای مصروف دی
ترکه
دا دی وقت
دا خوم پلار بلا کریه انترنتی تا علاقه در کرده
دا چه وی وقم اقلی
ریختیا وایم
اوز دی ما زنگ نو ورزی
نا پا دیر فرمیشونو دی پتان که آخری پلا کری
نو چه دا سدا تا غوطه تا زنگو وها چه آغا دی پلار تا زنگو وهی آورتا ووهی چه دلال آغا دی واده تا زی او که نزی
خموری
بله آورم لوری مرد سوایی لار با جو خو گوره که ده غیر فرمایشون تاسی وایی نو بیا تاسیم بلا کهوم او
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر هارون ګلزاد برای افغانپور سپوږمۍ حیا اوریاخیل او زهیلا زرمتی کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دی کابل 4 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3